لما شيء. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې و باورې چې د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. نن د بریل لیک نړیواله ورځ ده. دا څه ډول لیک دی؟ افغانستان کې وضعیت څه ډول دی؟ خبرونه کې بشپړ حال درکو. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. د افغان دولت مرکزی پلاوی نن دوحې ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او په نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی ټیم نن دوحې ته ځي څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکزی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړو پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه که اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یکشنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تن پولیس سربازان او یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظی په اړوندو کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې 10 ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوي میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 کسان وژل شوي او په خپله ښاغلی کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عامه روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات څرګند کړي.
کومه پیښه چې په سیاد بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوې، پکې متاسفانه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا 14 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت چې له دې ډلې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی، د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت تر سره کوو د ویروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایه د لاکډاون یا ټول بند غځولو غوښتنه وکړه. که څه هم د کورونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپایي ټولنې په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اګست یې پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرهچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تاګه منه شي، که څه هم تادیوس ډسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې منل شوې ده. واتیکان زیاته کړې چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستلی شي. په بلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتېدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دنده یې پرېښې ده. ازادي راډیو ته غوږ یې وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
موږ آماده یو سلام وکړو، مشکل نه لرو. دا چې د میز په سر باندې کوم موضوعات مطرح کېږي، هغه به د دواړو طرفینو په توافق باندې کېږي.
مشرانو جرګې خبریالانو ته پر ورپېښو ګواښونو ژوره اندېښنه وښوده.
خبرنگاران و امنیت حکومت باید خاص توجه کی تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
نن د بریل لیک نړیواله ورځ ده. دا لیک د نابینایانو یا ړندو لپاره دی، خو د افغانستان دا معلولان ترې تر ډیره محروم دي. امریکا د روسیې یوه سخت دریځه ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. دویمه نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. مقابله ازادي رادیو نه اوري 8:02 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي پلاوی دوه ته ځي، څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی، خو ویلي دي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په واسطولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبري او ملي مصالحې عالي شورا د هدایاتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي راډیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپلې لارښوونې او مشورې
ارګمانی هم په یو اعلامیه کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکچی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ او له هغوی وغوښتل چې د اساسي قانون پر رڼا او د افغان ولس د لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینېږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وکړه.
موږ آماده یو ان شاء الله موږ مشکل لرو دا چې د مس پر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول د بحث پر باندې کیږي، هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په باندې کار کیږي. نه
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوال ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر ون برانت په یو ډاکومنټري کې چې تازه د افغانستان د جنگ او سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ د طالبانو د جنګیالیو د ادغام په اړه خبره کړې، د اوربند او نور مهمو لومړیتوبونو یادونه کوي.
افټر د جنیوا کانفرنس وی آلسو پټ ویری سټریکټ کنډیشنز.
د جنیوا له هوکړې وروسته موږ په دواړو لورو هم حکومت او هم طالبانو باندې سخت شرایط وضع کړل. کچیرته هغوی غواړي د واک د شریکولو په هوکړه کې سره ګډون وکړي، ځینې خاص شرایط باید پلي شي. یو سملاسي اوربند له اداري فساد سره مبارزه، د کثرتګرایۍ، ټولیزوالۍ او دیموکراسۍ خوندیتوب دا هغه شرطونه دي چې سوله پرې ممکنېږي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دروشلم کال د سپتمبر په 12مه په قطر کې مخامخ خبرې پیل شوې. د دوو خبرو د پیل لپاره افغان حکومت 15,000 طالب جنګیالي خوشې کړل، خو د خبرو له دوام سره سم په کوردننه جګړو زور واخیست.
د تاوتریخوالی په دوام په پلازمینه کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې جګړې او چاودنې زیاتې شوې. تازه خبر دا دی چې د کابل په کارتیناو سیمه کې پر یو رنجر ماین چاودلی دی. د کابل امنی قمندانۍ دغه چاودنه تایید کړې، خو ویلي دي چې یوازې یو پولیس پکې سطحي ټپي شوی دی. تفصیل یې په راتلونکو خبرونو کې اوریدلی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشرانو جرګې په یوې اعلامیه کې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. د دغې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو د خبریالانو په وړاندې د هدفي وژنو د زیاتوالي او دوی ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه وښوده او وژونکو ته یې د سزا غوښتنه وکړه. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
پروسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عدل ایما قوه جلسو د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې په ورځ په عمومي ناسته کې له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبریالانو وژونکي پیدا او سزا دې ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې له حکومته په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ولس سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بې ګناه خلکو بالخصوص د خبرنګارانو امنیت ته حکومت باید خاصه توجه وکړي تر څو پورې هغوی په آزاده توګه وکولی شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشرانو جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت جدی پاملرنه وکړي. همګ د طرفدار یو سره سره د موږ خبرنګاران او ملکی خلک په امن کې اوسي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلي ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبریالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یک مشارکت کلان
حکومت نړیواله ټولنه او مرستندویه هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولی شي د دې وینې تویدلو مخه ونیسي. تمه ده چې په یو تفاهم سره اوسنی وضعیت بشپړ پټ شي او خبریالان په یوه ارامه فضا کې اطلاع رسونه وکړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. د دغه وزارت وایان تاریخ آرین:
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته دي چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړي دي یا هغه تعدیدونه رفع شوي دي. ځین تدبیرونه تر اوسه هم شته دی، مشخصا د ځینو خبریالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي، د خبریالانو امنیت او د مدنی فعالان امنیت
مهم ده. په وروستیو دو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبریالان او د رسنیو کارکونکو وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په غزنی کې د الجزیره خبریال رحمت الله نیکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوند او د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش او وړم ورځ، په غور کې د غور غږ رادیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوی دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي تعلیماتو اداره وایي ډیر ژر به په ملي کچه د نابینایانو یا ړندو لپاره د بریل خط یوه بله ځانګړې مطبعه هم په کار پیل وکړي. اوس مهال په دغه هیواد کې د نابینایانو لپاره 15 ځانګړي ښوونځي او د بریل خط د چاپ یوه مطبعه فعالیت لري. نن د جنوري 4 د بریل یا د نابینایانو د خط نړیواله ورځ ده. زموږ همکار په دې پلمه په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه دا راپور چمتو کړی چې د یوه نابینا شاعر په غږ پیلیږي.
من از این پس به کسی درد دلم وا نکنم، شکوه از غربت دلتنگی دنیا.
سترګې نوینی خو خط په خپلو ګوتو لمس او شعر لولي. همایون 14 کلن دی. د پستر ګړون دی او 11 کاله کېږي چې په کابل کې د نابینایانو عالی لیسې خون کوي دی. همایون شاعر هم دی. د د پوینا تر دې د میدو شعري ټولګي چاپ شوې دي. نوموړي افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې د شته ستونزو په اړه وویل. نورو هیوادونو کې نابینایان نوي ټکنالوژي کاروي خو دلته تر اوسه د بریل خط کارول نه دي عام شوي.
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې بریل خط چې څنګه باید ځان پیدا کړی وای نه دی پیدا کړی. د دې لپاره چې دلته کم تبلیغات ورته کېږي، اصلا د نابینایانو د مهارتونو په اړه خبرتیا نسته.
په افغانستان کې د نابینایانو د زده کړو پر وړاندې ستونزې ډېرې دوی له بې وزلۍ او احتیاجۍ سره مخ کړي دي. 15 کلن منګل وایي چې 15 کلنو چې په یو کان کې کار کوو خو د باروتو اورې سترګې ړندې کړي. دی د کابل په چار اسیاب کې د خپلو څلورو اولادونو او ښځې سره د غربت شپې ورځې سبا کوي. منګل وایي که د بریل خط د زده کړو زمینه ورته برابره وای نو خپله به یې کار کوو او ښځه به یې د کار لپاره د نورو کورونو ځمکو ته نه تله. نولسمه پیړۍ وچ فرانسوي لوس بریل د نابینایانو د لیک او لوست لپاره خط جوړ کړ چې وروسته دا خط د بریل په نمونه مول شو. هغه خط چې له یو تر شپږ ټکي لري چې د هر ژبې د الفبا پر بنسټ رمز ورکول کیږي. د بریل خط توري وتلي بڼه لري چې نابینایان په ګوتو ښه لمس کولی او په مرسته یې لوست کولی شي. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو نړیوال کنوانسیون دوهمه ماده د ړندو لپاره د بریل خط او زده کړو زمینه برابرول اړین ګڼي. خو پوښتنه دا ده په هغه هیواد کې چې په سترګو بینا د زده کړو برخې کې له ستونزو سره مخ وي نو د نابینایانو ستونزې به څه هوارې شي. د شهیدانو معلولینو وزارت بیا وایي د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ یې نابینایانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د دې وزارت بیان ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل.
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت له لوړو زده کړو وزارت او معارف وزارت سره هوکړه لیکونه لري تر څو د هیواد په ټولو مکتبونو کې او د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسات او پوهنتونونو کې معلولیت لرونکو وګړو ته خاصه پاملرنه وشي. په مکاتبو کې د رمب او خاصو نښانو پاملرنه وشي. د دې ترڅنګ د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې په وړیا ډول یوه خاصه فیصدي دوی ته په پام کې ونیول شي.
لدې سره د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره وایي د نابینایانو د زده کړو لپاره په هرات، کابل، بلخ، غزنی او لغمان کې 15 ځانګړي لیسې جوړ شوې چې په دې لیسو کې شپږ اتیا ښوونکي او 440 نابینا زده کوونکي چې 109 نجونې او 209 نوي هلکان دي په زده کړو بوخت دي. د دې ادارې د معلولیتي چارو سلاکار غلام صدیق صیغانی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د بریل خط د چاپ یوه ځانګړې مطبعه شته خو یوه بله مطبعه به هم جوړه کړي.
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده
چې یو پراخه مدعه پرانیزي چې په ملي کچه د بریل خط په الوان کار او فعالیت ولري او د زده کوونکو لپاره کتابونه او درسي مواد د بریل په خط چاپ او د نه لیدونکو زده کوونکو باندې ووشي چې په دې هکله تر اوسه 95% کار بشپړ شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به پرانستل شي او ګټه اخیستلو ته چمتو کیږي.
په ورته وخت کې د لوړ زده کړو وزارت هم وایي چې د برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې د ړندو لپاره ځانګړی ډیپارټمنټ شته او د دې سره په سترګو ړانده محصلین کولی شي د ښوونکو د غږ ثبتولو سره په نورو رشتو کې هم لوړې زده کړې وکړي. د دې وزارت ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د نابینایانو قشر ته د لوړو زده کړو خدماتو برابرولو لپاره د شهید استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ځانګړو تعلیماتو برخه کې ډیپارټمنټ لرو چې د نابینایانو د تدریس لپاره کادرونه روزي. نو هلته چې کوم کسان روزل کیږي د بریل خط سره بلد دي او هغه بنسټونو کې تدریس کوي چې نابینایان پکې وي.
په ورته وخت یو شمیر حقوق پوهان وایي د نابینانو د زده کړو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. حقوق پوه نصرت الله حقپال ازادي راډیو ته وویل
کله چې په افغانستان کې روغ او سالم ماشومان او هغه ځای کې چې امنیت نسبتا شتون لري دومره ستونزې او دومره ناخوالې شتون ولري نو دا به پرېږدي چې نابینا او معیوب ماشومانو ته افغان دولت څومره زمينه سازي کړې او دوی څنګه دغه حق نه برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپورونو لمخې په ټوله نړۍ کې نږدې 215 میلیونه کسان د نلید په معلولیت اخته دي چې له دې ډلې 9 میلیونه په بشپړ ډول ړاند دي. د معلوماتو احصایي ملي ادارې ویان د روبینا شهابي په افغانستان کې د نابینایانو شمیر 0.6 ګڼي چې په لید کې ضعف، کمزوري لید او نلید شامل دي. که څه هم په ټول هیواد کې په طبیعي ډول نابینایان شته خو وروستیو څو لسیزو کې دا شمیر لوړ شوی دی. دا چې دوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره شاید ځینې د تل لپاره د سواد له نعمت د محرومیت فکر هم وکړي. پوهان وایي د ډیریو د باور خلاف نابینایان نه یوازې دا چې د قرآن حافظین دي بلکې په ډیرو نورو برخو کې هم خزلی دلیدی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.89 او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 0.5 څپو خبرونه لري. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري سلطان محمد سرور ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په هکله یو مطلب کې لیکي چې دغو وژنو چې څوک یې مسؤلیت په غاړه نه اخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې اکثر دولتي چارواکي دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي خو ځینې دا اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه. بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزشه و. بل یو خبریال و چې چارواکو څخه یې پوښتنې کولې او رپورټونه یې جوړول. او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپله سیمه کې د بیوزلۍ او بې عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له 2 لسیزو جنګ وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره تیاری نیسي دغه وژنې د بدامنۍ د کچې د لوړوالي یوه څرګنده نښه او د اندېښنې وړ ده. د ټولو امریکایي ځواکونو احتمالي وتلو په افغانستان کې د زور زیاتي او کړکیچ د پراخېدو د امکان اندېښنه هم رامنځته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې هدفي وژنې په ټولنه کې د ویرې او ترهې د خپرولو په هدف ترسره کیږي تر څو خلک د خبرو د هر ډول شرطونو منلو ته اړ کړای سي چې په نتیجه کې د سولې موافقه راځي یا کورنۍ جګړه. میل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا سه‌شنبه په قطر کې بیا پیل شي خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او ترهه خپره کړي. میل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرز العمل موافقې ته رسیدلې دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. میل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي. خدای هیله مند دی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آنلاین د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2000 کال په لومړیو نه میاشتو کې په افغانستان کې 2100 خلک وژل شوي او 3820 نور ټپیان شوي دي.
زموږه آزادی رادیو نه اوري. کندهار کې د مشرتابه بدلون سره د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب خلکو ته د امنیت د خوالي ډاډ ورکړ. په دې وروستیو کې دغه ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې کړکیچن بلل کېده. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي چې د کندهار ولایت خلکو په غوښتنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې د بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خان زاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابېدو په حال کې وو او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستونو امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 80% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قومندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د سیوی ولسوالۍ نه دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دي هغه د ولس آواز دی او د مظلوم ولس آواز هم پکې شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شعبې د آواز پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. چېرته حکومت د دې ضمانت نشي کولی او دا قتل قتلو د علما او د رسنۍ والا شروع وي، د حکومت د خانه ولس ته ووایي چې ولس خپل بندوبست خپله وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا ټای تللی دی، نو دې سړی نه چېمونږ آواز رسنۍ کې نشر کړي. نو او بل خبر دی چې د چدل د په هغه کې سترګې پټې دي. څنګه نظر کورنۍ د مرستې ناریا ول چدل چې ور کول کې، څنګه نظر کورنۍ مرستې لاړه و، څنګه نظر یا پټو نظر یا پټو نظر کورنۍ هغه مرستې د وکیل په وایي تاسو ورتي یا د وکیل په وایي تاسو یا لای سورتر چې د لای په ترتیب ور کول کې. بل کم دغه د مجرن پر اساس کې ځل شروع دي خلک بل وجو د فکر د قربت تر مخ
دي. ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حق الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې خبرې په قطر کې روانې دي د دوه خواو ته هیله لرو چې د الله په خاطر د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته اوږه کټه کوي او دا عینه تویدنه بنه شي. او که دی وایي چې دا سره کرښه ده او دا ټکې سره کرښه ده، نه هېڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې د توې خلې بیا به هم نشي دوام لري. نو موږ د دې دواړو نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته اوږه ټیټه کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. اوس هم اتنیمې بجې شوې. په مکړی لنډو خبرونو ته د کابل ښار په اتمه امنیتي حوزه کارتیناو سیمه کې نن سهار چاودنه شوې. د کابل امنی قمندانۍ وایي چاودنه د پولیسو پر موټر شوې چې یو پولیس پکې ټپي شوی دی. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ځي. سولې طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. دغه ټیم تیر ماښام په ارکیل ولسمشر سره وکتل. بل لور ته طالبان وایي چې دوی هم د خبرو بل پړاو پیل ته چمتو دي. په غزنی کې درې افغان پولیس په وسلوال برید کې وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت وایي چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چپ کې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شو غندلی. ارګ مانی د ولسمشر په حواله په یو اعلامیه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت. له دې ډلې څه باندې 3 لک کسان مړه شوي. بیلا بیلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولې دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا وایروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی د تازه محدودیتونو اعلان وکړ. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري د انټرنیټ لارې هم زموږ رادیو اوریدلی شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com facebook.com/azadirarm د فیسبوک د پاڼه آدرس دی. مخکې دې چې 19 پروګرام ته ورشو یو نړیواله موضوع رخلو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د روسیې یو توندلارې ملتپاله ډله او مشران ځانګړي نړیوال ترهګر ونومول. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي چې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ په نوم دا ډله د ترهګرو په روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنی تګلاره ګواښي. د دې روسي ډلې غړي ځانونه اورتودوکس ملتپالان بولي چې د روسي امپراتورۍ د احیا او د اوکراین او بلاروس په ګډون په خپل روسیا کې د روستوکمو د ګټو ملاتړ کوي. په دې اړه په مکړې د سفی الله ستانکزی راپور ته ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو 19 پروګرام ماهروي.
یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې د روسي امپراتورۍ غورځنګ او مشران یې هر یو ستانیسلاو وروبیف، دینیس والیولویچ او نیکولای نیکالوویچ د خاصو نړیوالو تراګرو په نوم وپیژندل شول. لومړی وار دی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو لوی اقدام سره د سپین پوستو یو توکمپاله او افراطي ډله د خاصو نړیوالو تراګرو په نوم یادوي. خاص نړیوال تراګر د امریکا لخوا هغه ته ویل کیږي چې د تراګرو پر روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله په اعلامیه کې راغلي، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ویلي، زموږ ملت باید د توکم پالنې، تعصب او د سپین پوستو د توکم پالنې پر ضد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدغه غږ د غښتلي کولو لپاره د ترهګرو په وړاندې د مبارزې په هدف خپل قدرت وکاروه. د متحده ایالاتونو په دې اقدام سره په امریکا کې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ RIM احتمالي شتمنۍ کنګل شوې او امریکایي ادبا له دوی سره له مالي اړیکو منع شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اروپا کې سپین پوستو توکمپالو او نیو نازیانو ته ملیشه ډوله روزنه ورکوي او په فعالانه توګه یې کار کړی چې دا ډلې د خپل متصوره دښمن په وړاندې وکاروي. د روسیې دا ډله په سینټ پیټرسبورګ کې دوه روزنیز مرکزونه لري چې احتمال لري د ځنګلونو او ښاري بریدونو تاکتیکي وسلو او لاس په لاس جنګي روزنې لپاره وکارول شي. آرایم د اوروبایف لخوا رهبري کیږي چې د دې ډلې بنسټګر عمومي مشر دی. ګاریف د امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه ډلې مشري په غاړه لري او د دې ډلې بهرنۍ اړیکې تروشالوف اداره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سویډن، فنلند، جرمنی او پولند کې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه روزنې فعالیتونه هم یاد کړي. په اعلامیه کې د سویډن د 2014 کال یو برید ته اشاره شوې چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ لخوا دوه روزل شویو سپین پوستو توندلارو کړي وه. د امپراتوری غورځنګ دا دوه غړي چې امریکا وایي په روسیه کې روزنې لیدلې وي اوس وخت په سویډن کې بندیان دي. روسیه تر دې دمه د امریکا د وروستي اقدام په اړه څه نه دی ویلي، خو د 2020 کال په اپریل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا د روسیې امپراتوری غورځنګ په اړه د امریکا اقدامات پروپاګاند بللی وو او ویلي وو چې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې سره ډېر تړاو نه لري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو، په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو. د کندهار ولایت څخه زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونه لاله هغه پیدا سوی دی او خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پښه کې سره وورو.
السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولا د خاکریز ولسوالی وسیدم کیم. زما یو دا کاوی چورکو په نظرالی مشهور و، اجدار یې نو و، تقریبا دا څو میاشتې دی چورکو. موږ تاسو ته ازادي راډیو ته زنګ والی، نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرالی پیدا شوی دی. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر ډېره مننه کوو. زه خپل نامشکا خون یم، د اقبال خون ورور یم. موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي. ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و. ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي. نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ، موږ د دې خپرونې له لارې خپرو. که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري، نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریک او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو. نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه رسول دي او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي. دوی نشانې وایي، دوی وایي چې هغه یې خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلونه رئیس اوسېږي. وروسته به بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو، خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن زم پکار زواک دی دیشن من ولاد لو اشیر ولسوالی څخه می علی کنی وجه د دلته په اشیر ولسوالی کې یو دوست یا د چا ورخصوی دوست دی. نو دلته د کوچان سره یو تان دی. نو د کوچان سره باسته موجود وی د 2-3 کال تقریبا ورسره دی. نو دلته د غو سره خپل ژوند گزاره تقریبا د 2-3 کال کې په تنا باندې جک سره دی. دراسته سوا غوته هم نست. نو دای وای چې زما نوم محمد نعیم دی. څلور عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خودش اکثر وخت نه لري وخت وخت چې څلور اعصاب هم کار نه کوي. دای وای چې زما نوم محمد نعیم دی، خو دلته مشوره په لاله باندې دی. نو که هر مسلمان ورور د پهلوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دغه پسې ګرځي، نو زموږ سره د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. د تلیفون شمیره ده 02-2-8-5-3-0-2. د تلیفون شمیره ده 02-2-8-5-3-0-2. ازادي راډیو ته مننه چې زموږ پیغامونه نشلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود ازادی راډیو ټول کارکون کارکون کو سلامونه وړاندې کوم. په دې لمه چې راته ټول همکاران جوړ دو خوش خوشاله زخت محمد خادم مې چاډ کې اندل زده دلمد ولایت شاشته واشتیر ول سره څنګه ولا ده نو پیغام دا د نور په سمه کې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 50 کال کې چې په دغه سمه کې وزیر په دغه سمه کې گزاره کوي. د خپل ځان باندې په کې فاصله کې د هرات ولایت شندن ول سالي د دې خار د سمه ته خپل ځان باندې په کې نو وسه تاسو زړه تر سره درې په اثر کې دري جبه وای نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي چې تراسه کې غواړي چې داوود تراسه کې هغه شندن د سیمې څخه ځي او کدارې سیمې څخه چې یعنی غواړي چې تراسه کې نو د ډیر مسلمانانو اندر دې مهرباني لمه خدمت زماره ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ولې دي موږ کولای شو چې هغه مرته څنګه وي مرته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو او څه کې ګوري کوم تر دې دغه نور که سلام راغلي چې مرته شو دلې دې هغه نه یې زماره ټلیفون شمیره ده 010 یو څلور دوا ته یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 010 1 3 2 8 1 9. والسلام.
السلام علیکم. محمد احمد والے اساسه بتاما سے سرکار پنامه باندې موږ یو نه پر پیدا کړی دی چې د یو مس په خوا په ګریس کو کوم خنداش کو څو موږ سره هغه خپل محمد او د دوست نه خته دی د السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ. بخار ولاڑی ولسوالی قدرمن و مسلمان و دلت قندہار ولاڑی ولسوالی کی مشپکری کی جانی بیچ عمر دشو یا آریا و کال ہوئی فلم غوتوشی فورم غنچوشی فکر مثال ده ورورم سلطان شی ده فرا ولایات ده فرمالا ده سیمی مستدون که زان بولی که هر سو صدا حق معلومات لی یا یه ورور یا یه یکیلی یا یه بل مسلمان صدا حق معلومات لی ما سجی پجی ایک کماسونی سپر اویا درد سلویش یو سلویش
السلام علیکم. در پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سای سره په تماس کیم. د ورکسو اجزان خبرونه ته یو پیغام پېژم چې زموږ سره یو د دې شکلن عمر سره پیدا کړی مده د ډیر وخت کې چې زموږ سره دی تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لشکرګاه شهر کې دی. نو د کندهار ولایت مې نشم ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر د پلار نوم امیرجان دی پیرو دی اکا یې نیکه دی. دوی وایي چې په کشرتوت کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی. نو کندهار چا یې ملګری یا دوست دی نو کولای شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي 010 1 3 8 8 3. یو ځل بیا دغه شمیره وایم 010 2 2 8 3. یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد یو ځل لا بیا وایم 010 2 2 8 1 8. وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد مجید قرانی لایق ته پاړې کیم. موږ سره ملګری دی کله خپل نوم محمد شي کله محمد الله شي کله محمد آغا وایي. اصحاب سم کار نه کی د هر مسلمان غور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو نن زلبکار دعا کې د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه
زما ماما د تقریبا 12 کلونه چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. اصلي د واشیرو د سوالي د هلمند د واشیرو د سوالي و چې دوم کې دی په ګلانه چې کله ورک شوی دی د کنه سیمه څخه کور یا په د هلمند مرکز د لشکرګاه کې و. دغه په دې څخه نه درک شوی دی 12 کلونه کې چې خپل کور څخه نه درک شوی دی. کچېری و چې ادرس ما څخه وړي او یا کوم بم ما ورور ما څخه وړي نو مهرباني دی و چې د پرداش مې روبان دي زنګ وي او کورنۍ ډیر زیات او څه خپه ده نو هیله ده چې خامخا کله زما څنګه غوړی او کوم بل مسلمان روز تپاو مېمان ما دې نو ما دې زنګ وي زما دې په پنځه شمېره ده 0 1 2 0 2 8 5 3 0 2 شمېره دې بیا 0 1 2 0 2 8 5 3 0 2
سلامونه نیکی هیلې ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه دغه تزمنګ لسی غوان نه یو کوچنی ورښوي دی چې زمنګ له ترور دوی دی او دا اعلان کوم په دې هره کچا کتلې وی او پیدا ک د بشماري اعلان کوم باغ درته رابطه ونسي. کوچنی ماشوم دی انی په نوم دی او تقریبا شپک عمر بیش نه جامې پزان دي او یو خلی پسر ده نو کار چا پیدا کړی وي د مهرباني د مخې د کورنو بډې را خپه ده خو دغه شمارو دی اړیکه سی 0 1 0 9 5 5 0 شماره تیر بیا تکرار ما 0 1 0 9 0 5 0
السلام علیکم. زه عمران سهار صاحب ته له کونړه څخه په تماس یم. زما یو تر نوم یې عبدالله د پلار نوم یې په تذکره کې عبدالله دی او اسلامي د پلار نوم ولعلم دی. اته میاشتې وړاندې هرات کولې اردو ته تللی و خپله منتقي راخلاصوله د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو موږ ته په دیش میرا زنګ ووهي 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برکاتو زه محمد کریم یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه جنگ درته والی دی. زموږ د کلي د یو سړی دی څلور کاله کېږي کریم اکا نومېږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري د مهربانۍ د مخ دي په دغه شمېره جنګ وي. سپر اووه سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت غرمشه ولسوالۍ د نبلخانی د کلي د تاثر په تمام کې موږ یو دوه ورک عزیزان دي چې یو د جړګل په نامه دی، یو د خالقدا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالقدا د الاده زوی دی. یو دا شیر تور بخوندی هلک دی، یو هم دی سرکه مهلک دی چې عمرونه یې په پنځلس شپاړس کلنۍ کې دي. د دغو په اړه کار اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره وچیږي یا د یو جرمې کړی وي د دولت سره بنجان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې موږ ته زنګ ووهو. صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د کیم حجی فرید د فرا د ولایت بلا بلد ولسوالۍ د خدمتې د تلسه سره په لاین کې ما زما یو ورځی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د دولس میاشتې کې ځینې درکه شوی دي. کچیرې دې زموږ آواز اوري عبدل مسلم ورور د په اړه معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نظرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی سرکه نه دی معلوم څه وي.
د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د ملا د کلي څخه خبرې کوم. دیو ورور نوم یې الولدي دی، د بلال الغني دی، د عبدالنبي زوی دی. هر چا په اړه معلومات لري که دا ناراضي مثال تماس ونیسي 0 1 0 5 3 4 0 3. السلام.
السلام علیکم، زه نور احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس ولید. زما یو ورور دی مشهور په اشعار دی، خپل نوم احمد دی، کندهار ولایت د رنګ نه اسمه رخصت وي. زه شپږ کاله کیږي چې ورک دی په تاسې صحیح نه کوم چې زما پیغام نشر کړي او ما ته د پداس نه راځنګ راوي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ویش او سو دو ویش وشیل لکم جزمت اغام نصر کوی از عزیز رو سو خدیر مننه و سلام
بله آسلام علیکم زه حتیب الله صدا قطیارم للغمان تقدر کشو عزیزان و پروگرام تا دا پیغام تا اگدم زمان و رو چه ده جانان پا نامون آدارا کشو ده دری کالکی که هر چا تا پت از ده مهربانه لمخه ده پدیش میرا آڑی کرا سرونی که سپر آتاویا دری آتاویا نوی نهش پیت یو زلیش میرا دیا الانو سپر آتاویا دری آتاویا نوی نهش پیت پلیز میرا دی آڑی کرا سرونی کر چاہتا پتہ ہی پانزو زر افغانی انام ہم لری آزادی راڑیو دیندہ
سلامونه نیکلی ترامات آزادی راڑیو چولو آوری دنگو تا آو کارسنگو تا وایم اللہ پاس کیو کچھ رو جوڑو خرشو خوشحالا بایاس اسد الله مجاهد من هلمن ولایت څخه محترم نن یو عملګری دی تقریبا دوه کال کې چې مدارک دی او هر څوک د په حق له معلومات لري ما سره تماس ونیسي نن مې عبدالصمد دی د پلار نن مې طالب اکا دی د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو که هر څوک د په حق له معلومات لري زما سره دې په شمیره اړیکه ونیسي 0-5-2-3-0-3 دا خدای تمام
السلام علیکم مومن در مند ولایت ازرکوم از مستی ولد محمد نامه احمد دی دا گرش که ولسوالی سه او رکسی دی دو میاشتی کیجی اڅه چې د زړه په حواله کې مستعمل لوټ څنګه دا نمبر جنوي سفر د روغیا بیا سپېته تاسو او تاسو سلام
وکړئ الو السلام علیکم زه محمد د منوی له خبرې کوم ما یو دوست شورتي عارف خان میږي د کمال زیدیا امینا کاورا ردیا د علمن ولایت ته چې د ولسوالۍ دی د پیرات ولایت خپل کار تداوی لپاره دی ولی وو نو ولایت ځنادار کسو دی دا واته نش کې چې نادار کدی عارف خان عمر داسې 15 14 کلو پر دغه باندې موسم دی پیرات ولایت ورکو دی کار چاته د معلومات دی د مهرباني د خدمات په دغه نمبر باندې زنګ ووی چې پر اویا درو اویا تلوار اویا 1500 شماره یه بار بیا وایم 0 درو اویا تلوار اویا 1500 پر سلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد کریم د علمی ولایت د بشرانو بشران اوسیدم چې موږ د کلی یو سړی دی چې کریم اکا نمیږي 10-15 کال کې چې ورک دی چې هر ورځ دغه کار ورمن سپرو سلام
زه د هلمند ولایت د ګریټ ولسوالۍ څخه خبره کوم زما وخت دی مې چې بلان میږي د سنګین ولسوالۍ دی نو نظاره کوي که دی دا زما آواز اوري دغه لمبار دې مړ ته زنګ ووي 0-0-2-3-4-9-1-9-1 لمبر یو ځل بیا 0-0-2-3-4 نه یو نه اوه. سلام علیکم.
زه نصیب الله مینوال د کندهار ولایت ارغستان د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو خوږ ملګری دی چې درې کاله یا درې نیم کاله کېږي د خپله کوره نادرکه سوی دی، او که دی خپله زموږ غږ اوري یا هر چا ده په اړه معلومات درلودي موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. د هلک نښانې هلک جګ هلک دی، شنې سترګې دی. د هلک د پلار نوم جمال الدین، د اکا نوم عبدالستار، د بل اکا نوم عبدالبشیر. او هر چا ته معلومات و په اړه مسره دي په دغه شمېرو تماس ونیسي. 0 اویا 1555 شپېته یو اویا. شمېره یو ځلې بیا 0 اویا 1555 شپېته یو اویا. یوه بله شمېره 0 اویا 1555 شمېره یو ځلې بیا 0 اویا 1555.
مننه کوم دوستانو چې پیغامونه مو راستولې وه. دا د موږ هم درته خبره کړه په دې هیله چې ستاسو او د ټولو دوستانو ورک عزیزان په خیر سره پیدا سي او د خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت پای ته ورسېدی. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې سره مرسته کوي، همکاري کوي، او ستاسو د هم کور ودانی چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وه. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
بچی دی میڑ دی دی وطن وطنات تاتو بيت سر سشتو سبوداي وطنات مي موري تمي بلارت مي باباي وطنات سماي وطنات سما وطنات سماي وطنات سما
What's another summer?